وما ورس دا ونی مهمه پیښتا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او په یو بل وما ورس کې مو د ونی له تودو موضوعاتو سره هر کله کو په دې خبرونه کې به خبر شي چې چین د بی پیلوټ برقی هوایی ټیکسي خدماتو پیل تملا تړلې ده. لدی به هم خبر شي چې امریکا کې یو ماشوم زده کوونکی د سرطان د درملنې صابون جوړ کړی دی. خبرونه د ازل پاکستان د راستنیدونکو کډوالو بهیر ته ځانګړې ده چې د دوی ستونزې ورته برابرې شوې اسانتیاوې د پخوانیو او اوسنیو چارواکو څرګندونې دریځونه او د پاکستان اقدامات پکې څېړل شوي. خو تر هڅه لومړی د اوومې ورځې سر ټکی پاکستان کې پر افغان کډوالو تر هر بل وخت راتنګه شوې کړی درګرد اعلانونه کیږي چې زموږ له هیواد ووځي ګنې نیول کیږي د انتقال کمپونو ته انتقالیږي مالونه او جایدادونه مزبتیږي
هغه د سبا نه در بل سبا پرې زموږ زمال کا ووځي
او جو به یې د علاقې کې حدود می افغانی رہتا ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دے
کیوں ضروری اعلان واوی د پاکستان په ایریا کې چې کوم غیر ملکی خلک راځي بغیر مغرکته او نشکره هغه د نوم خپل کړي زر سر زر اوي کې
د پاکستان پر افغان کډوالو ضد پالیسي او د ملت پالو او نړیوالو نیوکی ملت پالو د پاکستان اوسنۍ حکومت په وروستیو اقداماتو غواخله چې پایلې به ورته خنه شي. نړیوالو ویلي افغانان په نړیوالو قوانینو د ستنېدلو حق لري.
نو تاسو زور داده نو تاسو په افغانانو باندې چلې
چې په دنیا کې چې د مهاجرو کم قانون دی هغه قانون به د افغانانو سره وي.
هغه کسان چې لږ وخت سره مخ وو اوس بیرته افغانستان ته له بیرته ستنېدو سره له هماغه ګواښ سره مخ دي.
د پاکستان په مینا د طالب کونسل قسمونه او هیواد کې په اردو ژبه تقریرونه. حافظ محب الله قسم خوري چې پاکستان سره مینه لري ځکه د همدې دار هجرت برکت چې فتح یې وکړي. خوستو کندهار نه په اردو ژبه غونډو نیوکه پارولي
خپل په رابطه بده ته زما دي د خدای په ذات قسمې چې د دغه خاورې سره زه کومه مینه او محبت لرم.
پروگرام کې یو هی لمحات می بڑی هی ادب او احترام کے ساتھ
د راستنیدونکو افغان کډوالو پراخ ولسی هرکلی خیریه بنسټونه فعالان موسسي او ډاکټران سپین بولدک او تورخم ته رسیدلي ترڅو د خپلو خلکو غاړو ته ګلان واچي او د خوراک څخاک لنګرونه ورته چالان کړي.
د افغان کډوالو حضور پاکستان کې د جنگ د اسباب او د جنگ د خامو موادو په توګه د لپاره مهم
په هر ولسوالۍ کې شال ازمکی موجود دی او هغه د پارا شارکونه جوړ شي او دیو تا ازمکی تولی شي ځکه چې دیو کورون تا ضرورت لري.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړي مهلت له پوره کېدو یو ورځ وروسته د غیواد کې د افغان کډوالو د نیولو بندي کولو د اخراج ځانګړو کمپونو ته د انتقالولو او په خپل خواخه د کډو بارولو لړۍ ګړنده شوې ده. د پاکستان حکومت نږدې 2 میلیون افغانانو ته چې د مهاجرت کارتونه نه لري درګرده په کوڅو کمپونو او جماعتونو کې اعلانونه کوي چې هر څوک د دوی په اصطلاح غیر قانوني وسیږي پاکستان دې ژر تر ژره ترک کړي.
قانونی اسناد لري هغه دې برځای شي چې قانونی اسناد نه لري هغه دې سبا نه در بل سبا پرې زموږ د ملک ووځي
او ان کو چاہیے کہ ہمارا علاقہ چھوڑ دے اور جو بھی اس علاقے کی حدود میں افغانی رہتا ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دے.
خو هلته میشتو افغانانو چې د مهاجرت اسنادونه هم لري ازادي رادیو ته ویلي پاکستانی پولیس یې په کورونو ورننوځي خلک باسي او د دوی د خونو له بکسونو څخه طلاوي او پیسې هم له ځان سره وړي. هغه ټکی چې د پاکستان چارواکو هم خبرداري ورکړی وو او ویلي دي چې افغانان که په ټاکلې موده له پاکستانه ونوځي مال او جایدادونه به یې هم ترې ولکه کړي.
کاروبار خو به زه خیر دلته وو هغلته به یو ټکه پکو کو الله مهربانه دي خو زه پریشانه چې ما د بچیانو سکول لپاره یم تعلیم لپاره اوس زما لورینې دي په پنځم او شپږم کلاس کې دي نو دو سره هغلته خو شپږم کلاس نه بره پرېږي دي نه.
د پاکستان د کډوالو کمشنری وای په 13 اکتوبر میاشت کې 140,000 زیات افغانان د چمن او تورخم په زنجیرونو هیواد ته ستنه شوې دي او اوس یې د اخراج نوې لړۍ حسابېږي چې پیل شوې ده. د پاکستان داخله وزارت هم یو اعلامیه کې د افغانانو د نیولو زندانی کولو او شړلو د لړۍ د پیل موضوع تایید کړې ده او وایي چې افغانان به ځانګړو کمپونو ته چې چمن ټکسلا او لوړ دي کې ورته جوړ شوي انتقالیږي او له هغه ځایه به خپل هیواد ته اړول کیږي. بلخوا له پاکستان د افغان کډوالو د نیولو زورولو او جبري اخراج په تړاو د نړیوالو خبرګونونو هم زیات شوی. ګڼو نړیوالو سازمانونو په خپلو بیانونو کې ویلي افغان کډوال د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره خپل هیواد ته د ستنېدو حق لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي دوی د افغانانو جبري اخراج اندېښمن کړي دي او د سازمان ګڼې ادارې پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو مسؤل حیدر بار وایي په پاکستان کې ډیری افغان کډوال د محدودیتونو او لدی عمله چې خای طالبان سزا ورکړي بیرته افغانستان ته نشي تللی.
دا د هغو کسانو لپاره چې یا له پاکستان څخه ایستل شوي او یا د ګواښونو په سبب د پاکستان پرېښودو ته اړ شوي یو ناورین دی. هغوی له لامل پرته پاکستان ته نه دي راغلي. په ډېرو مواردو کې هغوی د دې په خاطر پاکستان ته تللي دي چې د نیول کېدو له ګواښ سره مخ وه. په افغانستان کې په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په دې معنی هغه کسان چې له ګواښ سره مخ وو اوس بیرته افغانستان ته له بیرته ستنېدو سره له هماغه ګواښ سره مخ دي.
د جرمني د خارجه وزارت ویان دی بیا له پاکستان د افغان کډوالو په جبري اخراج د اندېښنې ښودلو ترڅنګ ویلي دوی له پاکستاني لوري سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کوي چې جرمني په نامه نه لیده اوس اسلام آباد کې پراته دي. په پاکستان کې د کډوالو عالی کمشنری بیا افغانانو ته خبر ورکړی که د دوی اړوند یا د پناه کارتونه لري او پاکستانی پولیس نیول غواړي عاجل دی ورسره په جریان کې شي. د اسوسییټډ پریس اژانس له مخې په اوس وخت کې له 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې داسې اوسیږي چې د دغه هیواد کوم پیژند کارت نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یوازې 600,000 کډوال په افغانستان د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته کډه شوي چې زیاتره اسلام آباد کې د غرب سفارتونو سره د انتقال دوسیه او کاغذونه لري او وتلو ته په تمه دي. او په سویلي پښتونخوا کې بیا د ملتپاله ګوندونو او غورځنګونو په یوه ستره غونډه کې ویناوالو یو وار بیا د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د حکومت پالیسۍ ننګولي او د دغه هیواد موقت صدر اعظم ته خبرداري ورکړه چې د پاکستاني جنرالانو په خوخه روانو کړي او افغان دښمنه اقداماتو باندې لسره غور وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جلا شوي څانګې مشر خوشحال خان کاکړ د پاکستان صدر اعظم او نورو پښتنو وزیرانو ته خبرداري ورکړې ده چې د افغانانو ضد اقدامات به هیڅ کله ونه بخل شي.
دا زموږ استاسو د پښتانه پر نامه باندې چې وزیر اعظم صاحب ناشته وته ته دا خبره کو خپل چند باندې دا ټول ټپ مې لکوا افغان دښمن مکوا د ځان شاه شجاع مکوا دا افغانان د
د کوټي مرکزی خار باچا خان څلور لار کې جوړې شوی دی غونډې تا پی ټی ایم هم ورغلی او ویناوالو د پاکستان اوسنۍ کابینه کې د جنوبی پښتونخوا ګمارل شوی غړي جاسوسان او ایجنټان بللی چې په وینا د افغانانو ترمنځ د نفرت او بې اتفاقۍ لپاره استخدام شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان صدر اعظم ته پیغور ورکړی چې خپله د افغانستان په پاسپورت لندن کې اوسېدلی او اوسنۍ افغان دښمنۍ یې د پښتنې وړ ده.
کنفرم معلومات دي چې په سلګونو افغانانو نه په کروڑونو کروڑونو روپۍ دغه ریاست پاکستان وړي چې بیا به موږ تاسو ته څه وایو نه ستاسو کاروبار به محفوظ وي.
د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ بیا تیره ورځ خبر ورکړی چې د پاکستان د افغان ضد پالیسیو په تړاو د دې هیواد ستره محکمه کې عریضه کړي او د دې دوسیې دفاع به یو پښتون وکیل وکړي. محمود خان اڅکزی او سردار حسین بابک هم په جلا جلا بیانونو کې د پاکستان کډوالو ضد پالیسی د دښمنۍ او غچ اخیستنې سیاستونه بللی چې په وینا یې پایلې به یې بالاخره سمې نه وي.
موږ لیونی نه یو. موږ پاکستان ته وایو چې په دنیا کې چې د مهاجرو کم قانون دی هغه قانون به د افغانانو سره هم وي. په دنیا کې خلک ملکول ځي، امریکای لزی، روس لزی، فرانس لزی، انګریزان لزی، ترکیه لزی، چې په دنیا کې د مهاجرو یو قانون مهاجر معنا چې د یو ملک سیجر تقبل ملک دی. یو خدای افغانستان خلک دلته چې پښتانه وطن لر اغلی دي دا مهاجر نه دي.
تور سره چا نه ویلیدلې د پردو جنگونو دا اثرات شو چې نن هغه زمونږ د پښتنو تور سره چې دي هغه بیزته شوی.
خو د پاکستان چارواکو بیا دغه هیواد کې فعال ټولو ملت پالو اړخونو ته خبرداری ور د کډوالو اړوند د حکومتي پریکړو عملي کېدل حتمی دي او د دې کارونو پر ځای دی د پاکستانی حکومت د پیاوړتیا لپاره ورسره په ګډه کار وکړي.
پولو باندې هر څوک چې راځي که هغه په هوا راځي که هغه په پولو راځي باید یعنی پاسپورت ولري او بل دا دی چې هر څوک د پاکستان د پولو څخه بهر وځي دا باید پاسپورت ولري. دا پریکړه حتمي ده او په دې پریکړه کې هیڅ ګنجایش نشته چې ټوله ریاست پر شا ولاړ شي.
له پاکستانه د افغان کډوالو جبري خراج لړۍ له پیلېدو سره سم په افغانستان کې خیریه بنسټونه هم په خوځښت راغلي او ګڼ موسسات ډاکټران ولسي خلک او مدني فعالان په رضاکارانه ډول دغلته راستنو شویو کډوالو ته د لاسنیوي په نیت ورسېدل. د ننګرهار او کابل یو شمېر فعالان چې دا مهال تورخم کې دي د راستنو شویو کډوالو غاړو ته ګلان ورچولي او خپلې خاورې ته د راستنېدو هرکلی یې ورته ویلی دی. یو شمیر نور فعالان چې خیریه بنسټونه لري هغوی بیا دغو کډوالو ته د خوړو لنګرونه اچولي او د ورځې زرګونه کسانو ته خواړه برابروي. د احساس خیریه بنسټ مشر قاری فقیر سید هاشمی وای تورخم او چمن کې د ملګرو او خیرخوا کسانو په مرسته خلکو ته د عجلو خوړو برابرولو امکانات پیل کړي دي.
گاون کی جسم رخر گوسی کی ولسوالی و اغین محل ادارہ چې په کورونه کې وچه ډوډۍ په حق او مسجد مسجد جمعات اوټا کوي هغه جمعات د راغون ډکړه شهدل ته دراوړي تر څو د خلکو ته د فراق دغه بندوبس وکړي شي.
یو شمیر نورو فعالانو بیا تورخم او سپین بولدک ته چیر مخالکو ته د خوړو لباسونو ورتیا وړ د توکو راټولولو د لړۍ ترڅنګ هغوی ته د اوسیدنې د وړیا امکاناتو برابرولو سینه هم ډبولې ده. د افغانستان یو شمیر ډاکټران هم فرضي کرښې ته رسیدلي او د وړیا معایناتو کمپونی لګولي. ځینو فعالانو بیا په اروپا او لویدیځو هیوادونو کې پر میشتو افغانانو باندې حق غږ کړی دی چې د هرات د ناورین په څیر یو وار بیا سره راټول او د ستنو شویو کډوالو مالي او مانوي ملاتړ ته راوړاندې شي.
په هغه هیوادونو بیا هم حکومت چې راشي خپل وطن ته تاسو لپاره فلحال ټول امکانات برابر دي. دلته به د سیم کارتونو غم ورته کیږي، دلته به اته تذکیرو مکمل پراس جوړ یعنی کم رسمي اسناد چې ته به ټول ورکول کیږي. دوی لپاره گاڑی راغلی 2000 گاڑی یا شوی ترانسپورٹ دخوانا چې دوی پورنه با عادت چې کومې کډی راسي دینه چې مکمل پروسیجر نخلاص دوی مکمل معلومات ټول شو چې دا دمدې هواد بچی دوی باندې مکمل تاییدی او شو دوی ته بیا کډی واری پورنه باندې کی حکم ولای چې دوی ذکر کړي دوی حکم ولای ته زی عمل ته ورته کی.
او په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د راشړلو په رابطه د نرمۍ پر ځای خپل څرګندونې او پالیسۍ توندې کړې دي، بلخوا طالبانو په یوه ډېره نرمه اعلامیه کې د پاکستان له نوم یادولو پرته ګاونډیانو نه مهاجرو ته د ځای ورکولو مننه کړې او هیله یې ښودلې ده چې دغه کډوال افغانستان ته په زور ستنه کړی شي. طالبان ویلي دوی ته د ښه ګاونډیتوب له مخې نور مهلت هم ورکړل شي چې افغانان په خپله خوښه ستانه شي. په اسلام آباد کې بیا د طالبانو سفارت خبرداري ورکړې ده چې د کډوالو ځورول، نیول، د هغوی د اسنادو څیرل او ورسره ناروا چلند د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغېز کولی شي. خو په خبر کې د طالبانو قونسل حافظ محیب الله بیا چې تیره اونۍ هم د کډوالو ستنول د پاکستان داخلي موضوع بللې وه، دا وار د پېښور سیمه ییزو مطالعاتو مرکز غونډه کې قسم یاد کړی چې له پاکستان سره مینه لري، ځکه د ده په وینا پاکستان داری هجرت و چې له برکته دوی فتحې وکړي.
دا خپل په رابطه به تو مزما دي د خدای په ذات قسم چې د دغه خاورې سره زه کوم مینه او محبت لرم چې زه وایم ګوره چې موږ د فتح وکړل پر روسانو خدای پاک افغانانو ته مجاهدینو ته غلبه ورکړل پر امریکایانو ته غلبه پر امریکایانو غلبه ورکړل دا د دې د هجرت برکت.
هغه دا راز ویلي چې افغانانو په پاکستان کې علوم او فنون زده کړل او ټول هنرونه افغانستان ته له پاکستانه انتقال شوي دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د کندهار او خوست ځینې غونډې هم له توندو نیوکو سره خپرې شوې چې ویناوال یې ټول په پاکستاني اردو تقریرونه کوي.
اپنے جانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی، اپنے جان آگ میں ڈھالنے کی، اپنے جان گانے سے گھسیٹنے کی، اپنے جان جیلوں کے صحبت میں ڈالنے کی کوئی پرواہ نہیں کی.
د دې غونډو دقیقه موده نه ده یاده شوې او طالبانو یې هم وضاحت نه دی ورکړی، خو دا ډله چې افغانستان کې اوس مهال واک کې ده خپلې اعلامیې په اردو ژبه هم خپروي او د طالبانو ځینې پاڼې په اردو ژبه نشرات کوي. خلق پختنه کوي چې طالبان ولې د پاکستان د وروستیو توندو اقداماتو او پالیسیو په وړاندې د پختنې پر ځای یا د مقابل ځواب ورکولو په نسبت د غیوات سره د خواخوږۍ داسې څرګندونې په اردو ژبه غونډې نشرات او اقدامات کوي چې افغانانو ته ښه نه برېښي. او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو بیا د پاکستان په افغان کډوالو ضد پریکړو نیوکه کړې. وایي دغه هیواد افغان کډوال په کابل کې د اور بلونې او جګړې لپاره ساتل چې اوس یې د هدف په پوره کېدو ګټمن افغانان پاکستانیان کړي دي او نور بیا هیواد کې نه پرېږدي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال لازادی رادیو سره خبرو کې دغه ټکي ته په اشاره وویل چې پاکستان په دې ډاډه شوی دی چې له افغانانو اوس هغه ګټه نشي اخیستلی چې په تیرو څلورو لسیزو کې ترې اخیستله.
په دې وروستیو کې دوی اعلان کړی دی چې د هغوی پانګه یا د هغوی هغه ګټه او پیسې او سرمایه افغانستان ته نشي رالېږدولی. په دې حساب له بده مرغه د افغانانو له نورو اړخونو څخه یا د دوی د ژوند د نورو اړخونو څخه له اقتصادي پلوه تر ټولو لوی ګوزار او تر ټولو لویه ضربه ورته ورسېده.
د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د ننګرهار مخکنی والی شاه محمود میاخیل بیا د افغان کډوالو په لازم جذب باندې ټینګار کړی دی. خغلی میاخیل ویلی ننګرهار او د فرضي کرخې په اوږدو کې پرتې شاړې ځمکه د یو فرصت په توګه پر راستنو شویو کډوالو باید آباد شي.
په منځمهال کې د حاکم ډله باید په هر ولسوالۍ کې شاړې ځمکه موجود دي او هغه د پاره شارکونه جوړ شي او دیو ته ځمکه توزیع شي، ځکه چې دیو کورون ته ضرورت لري او چې پراګنده کورونه جوړې نو دا باید په یو نظم چوکاټ کې په هر ولسوالۍ کې جوړ شي. او دریم اوږدمهال کې دا ده چې د نړیوالو په مرسته دیو د پاره خدمات عرضه شي چې هغه د سکولو بدی تعلیم ده صحت ده.
د اقتصادي چارو شنون کې ستوري خان هم ویلي افغانانو په پا پاکستان کې ستري پنګونې کړې وي چې په جبري راشړلو به پاکستان خپل اقتصاد په لوی لاس په پخو وهي.
اصلا د دوی هدف هم دغه دی چې هلته د افغانانو کمې پیسې چې په بانکونو کې دي، کم کاروبارونه دي، پلازې دي، دوکانونه دي، جایدادونه دي، په دغه ټولو باندې یو ډول د قبضې لګولو کوشش کوي. او دا چې د خلکو سره څومره ظلم کېږي، د هغوی کورونه ورانېږي، مثلا په هغې باندې بلډوزر خېجولی کېږي یا د هغوی دوکانونه ورانېږي، په هغې باندې بلډوزر خېجولی کېږي. دا خو نه یوازې دا چې د غندلو کار دی، باید یې وغندو، باید په دې باندې مونږ خپل غږ پورته کړو، بلکې دا یو ډېر غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلکي او د بشر په ضد یو عمل دی.
دا چې طالبان خپل له راستنو شویو کډوالو سره څه کوي په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ویلي د طالبانو حکومت کډوالو ته د لومړنیو خدماتو رسولو لپاره 2 میلیارد افغانۍ بودیجه بیله کړې ده. د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل حقانی او د رئیس الوزرا مرستیالی عبدالسلام حنفی تورخم ته بیتللي او له هغې وروسته یې په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج دافیر سره لیدنه کې ویلي پاکستان باید کډوالو ته د 1 میاشت ضرب العجل په تړاو غور وکړي، ځکه دا په عامه ذهنیتونو باندې ناوړه اغېز کوي.
دا خو د مهاجرینو اجباري اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی. اوس روان دي، اوس زمونږ وطن دره دي خواته اولي، ټول زمونږ ورونه دي. مونږ انشاءالله اسلامي امارات څومره خپل وس مطابق به انشاءالله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضروریات د مشکلات حل سي.
همدارز د طالبانو دفاع او ترانسپورت وزارتونو تورخم ته د راستنو شویو کډوالو د انتقال او خدماتو لپاره لوی موټر یاستولې دي. طالبان وایي د دوی نظامی باور وړونکو موټر به له خلکو سره د کډو په انتقال کې مرسته وکړي.
موږ خپل افغانان ورونو ته چې هیوا ته راستنیږي او را روان دي ډاډ او اطمینان ورکوو چې انشاءالله موږ به په خپل ټول توان سره د دوی په خدمت کې یو، شپه او ورځ به پر ځان یې وکوو او د دوی خدمت به کوو. که د هوایي ځواک ضرورت وي، که د ځمکنیو قوتونو ضرورت وي، دا د دوی په خدمت کې دي.
موږ به ستاسو سره تر مرګه همکار یو، موږ به ستاسو خدمت کوو، موږ ستاسو خادمان یو. تاسو ډېر مطمئن واوسئ، موږ ټولو ادارو ته دا قاطع امر کړی دی چې وس و توان طاقت مو وي د دې خپلو وروڼو خدمت ته ور وړاندې شي.
افغان کډوال چې د ترانسپورټ له ستونزې سره هم لاس و ګریوان دي، تیره اونۍ له ټکسلا څخه څو بې وزله افغان کورنیو په ګډه ټیلر موټر کرایه کړی چې اټک ته څیرمه د پاکستانی ډرایور د بې احتیاطۍ له امله یې موټر چپه شوی او ګڼو ښځو او ماشومانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. پاکستانی چارواکو د دغه پیښې جزئیات ښکاره نه کړل او نه هم ازادي راډیو له ډیرو هڅو سره سره د قربانیانو کورنیو ته لاسرسی وموندلی شو. او د جرمني په مونشن ښار کې بیا د غمیو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال نندارتون سږ کال د افغانستان په کانو او غمیو باندې ښکلو. دا ځل د مونشن د قیمتي کانو په نړیوال نندارتون کې نږدې 50 غرفې د افغان سوداګر وې چې د هلمند، بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان او نور ولایتونو د قیمتي غمیو ترڅنګ د بدخشان لاجوردو باندې وارنو.
برلین نه راغلی اگزیبیشن ته، د تیګو اگزیبیشن دی. دا تیګې مې ولیدلې، خپم شوم او خوشحاله شوم. خوشحاله به دې شوم چې د خپل وطن تیګې مې دي، خپه به دې شوم چې دا دومره قیمتي تیګې چې دي دا زموږ نه د لاس همداسي وځي.
زما اول ځل دی اگزیبیشن ته راغلم، دا نمایش کوم لګېدلی دی. خاص کر ډېر خوشحاله به دې شوم چې خپل افغانان، پښتانه، پېښور خلک همې پکې ولید، او بیا خاص کر زموږ د وطن قیمتي چې کوم مدنیات دي، کومې تیګې وي او ډېر ښه قیمتي او ښه دغه، نو زه په ده باندې ډېر زیات خوشحاله شوم.
نندارتون ته راټول شوي افغان سوداګر له خپل کاروبار خوشحاله و، خو د قیمتي ډبرو د صادراتو او استخراج په تړاوي نیوکې لرلې. دوی وایي افغان قیمتي ډبرې اکثره مهال پاکستان ته قاچاقي اړول کیږي او بیا ډېری مهال د پاکستان په نوم د نړۍ هیوادونو ته صادرېږي، خو که افغانستان د صادراتو برخه کې اسانتیا برابره شي، د افغانستان د قیمتي ډبرو کاروبار او اقتصادي وضعیت به ورسره تر ډېره باندې وغوړېږي.
والا حکومت خو اوس اکثره سہولتونه زیات موږ ته پاکړي دي، تجارانو دي، هغه دي مدنیاتو لپاره اوس اکثره په قانون ډول باندې استخراج کیږي او خپل دولت ته ټیکس ورکول کیږي. خو موږ اکثره ساده ستونزه په دې یو شکل لرو چې موږ وتاک تجارت مومن صاحب سره هم د خبر وکړه چې بعضي مالونه او شیان چې باید موږ د قانوني په لحاظ باندې د افغانستان په خپل موږ د قانون په لارې باید راکو، نه د پاکستان په لارې سمون کچا کې بول ویسو.
په اروپا او غربي هیوادونو کې د افغانستان یو شمیر غمی له 50,000 ډالرو پورې هم خرچيږي او لاجورد چې د نړۍ يهودانو او مسیحيانو ته یو شان مذهبي ارزښت لري، د نړۍ په کچه یو وازنې زیرمې په افغانستان کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری نظام پر مهال افغانستان څخه د غمی او قاچاق منه و، خو بیا هم په غیر معیاري ډول استخراج شوي کاڼي پاکستان ته اړول کېدل. د غمیو کاروباریان وایي د افغانستان غمی اوس په ټوله نړۍ کې پیژندل کیږي او پاکستانیان نشي کولای په اسانۍ د افغانستان قیمتي ډبرې د خپل هیواد په نوم باندې تیر کړي. او له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري استلو په تړاو د همدې کډوالو د ماشومانو چغو فریادونو د نړیوالو سازمانونو د نیوکو راپورته کولو ترڅنګ د یو شمیر سندرغاړو هارمونی او ربابونه هم په ترنګ او شرنګ جوړولي. په پیښور کې د پښتو موسیقۍ نوی راپورته شوی ستوري ګلورین پاچا چې د یوې فکری هنرمندې کورنۍ زوی دی، خپل وروستۍ سندره د افغانستان هغو کډوالو ته ډالۍ کړې ده چې ځایي ملت پالي د شړل کېدو د مخنیوي په چاره کې د پاکستان حکومت سره مبارزه کې پاتې راغلي.
د دې غزل مقصد خپل افغانان رونو خویندو ته د یووالي احساس ورکول دي، او چې بې وسی ده نو بیا سړی بیل خفګان نور څه کولی شي. نور ژوند خو به کیږي چې هر ځای وي، الله مالک ته، خو ډیر د فکر خبره ده چې ماشومانو د ماشومانو تعلیم او بیا په خاصه توګه د انجونو تعلیم به ډیر متاثر شي. څه چې کوي واکداران به کوي، خو زه به صرف دور وایم چې بې وسی ده، زړه مې وران دی، زړه یې وران دی، ګم ولاړ یم، کابل یې جانان روان دی.
ګم ولاړ یم، کابل یې جانان روان دی. شمس دق جلال آبادا تا تخپل جسد پر لے بادشاہ خان.
افغان نامتو سندرغاړي میرمن نغمی هم له امریکا غاک سره شریک کړي پیغام کې د افغان کډوالو په تړاو د پالیسیو د نرمیدو هیله کړې ده. بلخوا سندرغاړي ګودر زازی ټول افغانان په خپل کور هستیدنې ته وربللي او زیاته کړې ده چې وروستیو سخت ورځو نه ثابته شوه چې افغانانو لپاره تر خپل هیواد بل غوره جنت نشته. سندرغاړي علي بابا خان هم د افغان کډوالو په اجباري شړلو خپل خواشینی پر فیسبوک پاڼه شریک کړي. خو لطیف ننګرهاري بیا غوسه ښکاره کړي او ویلي دي که دا مهاجر څلوېښت کاله وړاندې را شړل شوي وای ښه به وه او افغانستان ته به تر اوسه دومره پیغورونه نه و جوړ.
اللہ گواہ دے اللہ گواہ چلم در کئی لب لطم دیر زیاد تکلیف دے چاہتا با فریاد کو چاہتا با وینا کو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ناقانونه اوسېدنې په بهانه هغو سندرغاړو باندې هم کړۍ تنګه کړې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم یې خپل وطن کې د هارمونی د ساتلو او غږولو ځای ورک او دوی د دې کار په ترسره کولو اوس افغانستان کې مجرمان حسابېږي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې د امریکا د یو ښوونځي 14 کلن زده کوونکی هیمن هیکلی د پوستکي د سرطان درملنې ځانګړی صابون جوړ کړی دی. هیمن هیکلی چې د نهم ټولګي زده کوونکی دی د M3 ځوانانو ساینس پوهانو سیالۍ کې خپل تولید کړی صابون خلکو ته معرفي کړ او زیاته یې کړه چې د ده د تحقیق په نتیجه کې دا ثابتوي چې د صابون په مرسته د سرطان درملنه کېدی شي. د هیکلی په خبره دا مهال د پوستکي د میلانوما ډول سرطان په دې صابون رغیدای شي چې د ایجاد لامل یې نوموړي ته ایوارډ هم ورکړل شو. هیمن هیکلی څلور کلن و چې له افریقایي هیواد ایتوپیا نه یې کورنۍ امریکا ته کډواله شوه او اوس یې دا زوی د ساینس او بیولوژي په ممتازو زده کوونکو کې شمیرل کیږي. د پوستکي یا جلدی سرطان چې ټوله نړۍ کې عام دی یوازې امریکا کې د کال سل زره پېښې ثبتېږي. ابلخوا چین په لومړي ځل دغه هیواد کې بي پیلوټه برقي هوایي ټکسیانې د ولسی ترانسپورټي خدماتو سکتور کې د اسانتیا لپاره راوستې. ایهانګ د نړۍ لومړنۍ هوایي ټکسي کمپنۍ شوه چې چین کې د اتومات هوایي ټکسي خدماتو د پیلولو اجازه ترلاسه کړه. د ایهانګ شرکت هوایي ټکسیانې یو ډول الوتکې دي چې دوه مسافر یا 650 پاونډ وزن هوا ته پورته کولی شي. دا ټکسیان 14 برېښنایي روټرونه لري چې د نږدې 100 کیلومتره په سرعت رفتار سره 18 کیلومتره پورې واټن ته سړی رسوي. دا ټکسیانې د کنټرول یو مرکز هم لري چې د الوتنو کیفیت لارو او موسم حالات سنجوي. دا ټکسیانې رابلل کیږي او مسافر یې کولی شي چې په خپله د ټچ سکرین څخه په استفاده هوایي ټکسي د خپل هدف په لور والوزي. او د دې ونی ومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو. خو لازادې رادیو نه له سید شینواري سره هر جمعه ماخام د ومې ورځ برنامه مه هېروئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو
له لوقالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادۍ رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه درنښت او هرکلی زه بختیار ساحل مو تاسې د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه اوري د کرکټ نړیوال جام او د افغانستان ملي لوبډلې پرله پسې بریاوې تر انګلستان او پاکستان وروسته سریلانکا ته هم ماتې ورکړه هندوستان لا هم په نړیوال جام کې ماته نه ده خوړلې او خپلې ټولې سیالۍ ګټلې دي د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافی په تړاو تازه اعلان کړی دی چې په اړه درته رپورټ لرو د فوټبال د نړۍ مخکښ لوبغاړی لیونل میسي یو وار بیا د سرو زرو توپ ګټلی دی د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې دا ځل لیست اے سیالۍ پیل شوې دي د افغانستان د آزادو مبارزو دوو لوبغاړو روانه ونې خپلې سیالۍ هم ګټلې دي او په خبرونه کې به درته د کرکټ د نړیوال جام په تړاو ځانګړې مرکه هم خبره کړو را سره پاتې شئ پیل په نړیوال جام کې د افغانستان له درېمې بریا څخه کوو افغانستان د کرکټ نړیوال جام یو بل په خواني اتله لوبډله سریلانکا ته هم ماتې ورکړې ده دا په نړیوال جام کې د افغانستان شپږم لوبه او درېم بری وو افغانستان تر دې مخکې پاکستان او انګلستان هم مات کړي وو سفی الله ستانکزی او نور جزئیات
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته په ماتې ورکولو د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د لار موندلو هیلې ژوندۍ وساتلې لوبه بیګا د هند په پونې ښار کې وشوه افغانستان وتوان د سریلانکا د ټیم لخوا د 232 منډه هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړی
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to fifth on the table.
The Afghanistan cricket the military team sir Rozunki Jonathan Trott ter lobby urusta de Afghan lobhaaro de kho lobo de ilat paada yewi pukhtani pa jawab ki wel Afghan lobhaari de bakht aw talib pe hisab na lobigi balki pa bashpar plan aw wartya sara maidan ta kuzigi
And so when it comes to match day it's not just sort of rock up and
kala che do lobi razwi khabar bakht aw talita na prig do balki pdi bawar yu che lobhaari maidan ta kuzigi che kho zali ga ارتیا لري او په دې هله لوبي کې خې منډي جوړې کړې او همداسې مورال نور مهم راتلونکو لوبو کې ولري
له
سریلانکا سره په لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ چې فضل حق فاروقي تر ټولو ښه وزلید هغه چې تر یوې لوبي دمي ورسته بیا ټیم تر راغلی او توانید څلور وکټې واخلي او د لوبي غوره لوبغاړی هم شو دغه تر څنګ مجیب الرحمن دوا راشد خان او عظمت الله یو وکټ واخیسته یو لوبغاړی رحمان الله ګرباس او یو بل لوبغاړی ابراهیم زدران رن اوټ یا د منډي پرمال اوس وزول په دې ترتیب افغانستان د سریلانکا لوبډله په داسې یو میدان کې په 231 منډو ټول کړ چې د توپوهنې لپاره مساعد ګڼل کېده د افغانستان لپاره په جواب کې کڅام په الیز لوبغاړی رحمان الله ګرباس په هیڅ منډو اوټ شو خو ورسته ابراهیم زدران نه دیر او رحمت شاه 28 منډي وکړي د دوی تر سوځېدو وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 55 او عظمت الله دریاویا منډي وکړي او لوبي وګټله افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول اووم ځای پنځم مقام ته پورته شو همدارنګه د افغانستان ران ریټ یا د بریا تناسب هم تر پخوا لږ څه ښه شو خو لا هم په منفي کې پاتې دی ران ریټ هغه وخت مهمه وي چې څو ټیمونه مساوي نمرې ولري خو بل پړاو ته د لارې موندلو لپاره په خپل ښه اوسط اتکا کوي د افغانستان بل لوبه د جمعې په ورځ د نومبر په دریمه په لکنو کې له هالند سره ده د ملي ټیم سر روزونکي جاناتن ټروټ له هالند سره د لوبي په اړه وویل
The Netherlands is our next game they've
زموږ روانه لوبه هالند سره ده هغه تر دې دمه ډیر ښه لوبي دلی خای یو سخت لوبه مخکې ولر خو په نړیوال جام کې مهمه نه ده چې چا سره لوبي کې ځکه لدی ورسته هر لوبه سخت ده موږ هالند سره لوبي لپاره ځانونه چمتو کوو افغانستان له هالند سره 15 واره تر دې مخکې لوبي کړی چې څلوري تری غټلی افغانستان پر روان نړیوال جام کې لشپګو لوبو درې غټلی له پاکستان انګلستان او سریلانکا خو پر هم بنگلاديش او نیوزیلند یې بایللی د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پایلوبې ته د وتلو لپاره باید لپاتې دریو لوبو چې د هالند جنوبی افریقا او استرالیا سره لري ټولې یا دوه خامخا په لوړ توپیر وګټي
هندوستان په روان نړیوال جام کې لا هم کومه ماته نه ده خوړلې او خپل ټولې سیالۍ ګټلې دي. یادې لوبډلې د نړیوال جام د نیمه پایلو به پړاو ته هم لار پیدا کړې ده. هندۍ لوبډلې تر دې دمه شپږ سیالۍ کړې دي او ټولې یې ګټلې دي. کوربه هندوستان تر دې دمه افغانستان، انګلستان، بنګلادیش، آسترالیا، پاکستان او نیوزیلند ته ماتې ورکړې دي. دوی به خپلې پاتې درې نورې سیالۍ له نیدرلینډ، سویلي افریقا او سریلنکا سره ترسره کوي. هندوستان اوسمهال دولس نمرې لري او د نمرو په جدول کې تر ټولو مخکې ځای نیولی دی. بل لور ته د بنګلادیش ملي لوبډلې د اکتوبر په 1 نیټه پر پاکستان تر بایلات وروسته لومړنۍ لوبډله شوه چې په دې نړیوال جام کې له پرمختګ پاتې شوه. بنګلادیش پاکستان ته د 202 منډو هدف ورکړی و چې پاکستان د درې لوبغاړو په سوځېدو سره په 3 اور کې پوره کړ. یاد لوبډلې شپږ پرله پسې سیالۍ وبللې. یوازینۍ لوبه چې بنګلادیش ګټلې وه هغه د اکتوبر په 1 نیټه د افغانستان پر وړاندې وه. نیدرلینډ هم وکړای شول چې په ستر توپیر بنګلادیش ته ماتې ورکړي. دا په نړیوال لو جامونو کې د بنګلادیش لپاره تر ټولو ناکام نړیوال جام وبلل شو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغان کرکټ ادارې د کورنی کرکټ څانګې له لوري د سږني کال پلان شوې لیست ای یو ورځنۍ سیالۍ هم پیل شوې. په دې سیالیو کې ګډو لوبغاړو ښې وړتیاوې ښودلې دي. دغه راز د کورنی کرکټ پر نوموتو لوبغاړو سربیره په کې ځینې ملي لوبغاړي هم لوبه کوي. جزئیات امید ظهیر مل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 9 نیټه د غازی امان الله خان د ورځنیو لیست ای سیالیو ټورنمنټ پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلي یادې سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د سپینغر، مساینک، امو، بند امیر او بوست زونونو لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره په کې د کورنۍ کرکټ مخکښ لوبغاړي هم برخه لري. دا د لیست ای سیالیو شپږم پړاو دی او په لومړي ځل په هره لوبډله په کې هر سیالۍ کوي. د دې سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف هم ګډون کړی و. د دې ټورنمنټ د پیل سیالۍ د مساینک او امو لوبډلو ترمنځ وشوه چې د درې وکټو په توپیر امو لوبډلې وګټله. په دې سیالۍ کې د امو لوبغاړی عبدالواسع په توپ وهنه او توپ اچونه کې ښه لوبېدلی و چې د غوره لوبغاړي جایزه یې ګټلې وه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې سپینغر د بند امیر پر وړاندې لویه بریا ترلاسه کړې ده. بند امیر یوازې په 30 منډو خپل ټول لوبغاړي اوټ کړي وو او سپینغر هم د 5 وکټو په تاوان هدف پوره کړی وو. سپینغر ته ابراهیم عبدالرحیم زیو لوبغاړي اوټ کړي وو. نوموړي د خپلې دې وړتیا ښودلې په تاړه ویلي دي.
اول ځل دا چې په لیست ټورنمنټ کې یا په لیست او لوبو کې مین اف د میچ اخلم نو ډیر زیات خوشاله یم. او که دغه سی فاست بولر خو پرفارمنس کوي، دغه سی وکټ یې نو هغه نور آینده نسل چې کوم دغه یا کرکټ شروع کړي یا کرکټ کې هغه لپاره یو مثبت انرژي ورکړي تر څو پورې چې دغه وکټ یې سپورټ دي. کو ګورل دینه مخکې ویل کېدل چې ټول وکټ د افغانستان بیټنګ لپاره دی. خو دغه لیست او فاست کلاس کې ډیر ښه وي د بولینګ لپاره. نو همدغه انرژي ده چې نور نو ځوانانو ته مونږ ته انرژي راکوي چې نور هم کرکټ کې مخکې لاړ شو او هغه ته انرژي
د ویلو دا چې د دې ټورنمنټ پایلو به بعد اکتوبر په 6 نیټه وشي.
د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د روان 500 نړیوال جام د سر و لوبډلې به راتلونکي چمپیونز ټرافی ته لار پیدا کړي. دا ځل ټاکل شوی چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي. پاکستان چې د دې سیالیو کوربتوب کوي نو ځکه وار له مخې په چمپیونز ټرافی کې شته او نورې لوبډلې به ورته له همدې نړیوال جام لار پیدا کړي. اوسمهال داسې بریښي چې هندوستان، سویلي افریقا، آسترالیا او نیوزیلینډ یا د ټرافی ته لار پیدا کړې ده او افغانستان کله نیدرلینډ خپله سیالي وګټي نو لا به د ټرافی ته ورنږدې شي. دا ځل چمپیونز ټرافی په 2015 زیږدیز کال کې ترسره کیږي. په وروستي ځل چې دا ټرافی په انګلستان کې ترسره شوی و پاکستان په پایلو به کې هند ته ماتې ورکړې وه.
په ورزش کولو لا نشه یي موادو ځان وساتئ.
ل کرکټ وراخوا د افغانستان د آزاد سیالیو دوه لوبغاړو احمد ولی هوتک او عبدالعظیم بدخشی خپل سیالان مات کړی دی. خاغلی هوتک د اکتوبر 28 نیټه د روسیې په مسکو ښار کې خپل قرغیزستاني سیال په دویم راوند کې تسلیم کړ او بریا یې وګټله. د غراس خاغلی بدخشی بیا په هندوستان کې د جنوبي کوریا له سیال سره لوبه کړې و چې د لوبې په 2 ثانیو کې ناک آوټ کړ او بریمن شو. د افغانستان د آزاد سیالیو یاد لوبغاړو تر دې وړاندې هم ګډې سیالۍ ګټلې وې. او د فوټبال ډګر د ارجنټاین د فوټبال د ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسی د اتم ځل لپاره د سرو زرو توپ وګاټه. د اسوسییټډ پریس خبرې اژانس د راپور لمخې شپږ دېرش کلن میسی وروسته له هغې دغه جایزه وګټله چې لوبډلې 2022 کال په قطر کې د نړیوال جام اتلولۍ ته ورسوله. د ښځینه فوټبالرانو په برخه کې د سرو زرو توپ جایزه د اسپانیې د ټیم لوبغاړې ایتانا بونماتی ته ورکړل شوه. دوی ته دغه جایزې په پاریس کې ورکړل شوې دي. له میسی پرته تر اوسه هیڅ یو لوبغاړی له 500 ځلونو زیات د سرو زرو توپ نه دی ګټلی. کریستیانو رونالډو دغه جایزه 15 ځل ګټلې ده. او د برطانیې د سوک وهنې اتل ټایسون فیوري د اکتوبر په 9 نیټه د کابل پر وخت سهار وختي د کیمرون هیواد د آزادو سیالیو اتل فرانسیس انګانو ته ماتې ورکړه. یاد سیالي چې په درانه وزن کې ترسره شوه د کمربند ګټلو په موخه د سعودي عربستان په ریاض ښار کې وه. تر لس راوند لوبې وروسته یې پایله د فیوري په ګټه اعلان شوه. تر یادې سیالۍ وروسته ښاغلی فیوري وویل چې دا یې په 13 کلنه لوبې ژوند کې تر ټولو سخته سیالي وه. فیوري تر دې وړاندې هم 13 ځلې سیالۍ کړې دي خو ټول یې ګټلې دي. لیکن ښاغلی فرانسیس د لومړي ځل لپاره د سوک وهنې سیالي ترسره کړه. د یادې سیالۍ په تړاو په یو خپره شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې ښاغلی فیوري ته د دې سیالۍ د ترسره کولو په پار تر 50 میلیونو امریکایي ډالرو ورکړل شوي وو.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټه لوریزي او شپږیزي له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟ د لوب له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د آزادی پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مه هېروئ.
د آزادی رادیو د لوبول میدان ونیز سپورتي خبرونې درنو مینوالو زمنګ د خبرونو او ریپورتونو برخه بشپړه شو. اوس ترته ځانګړي مرکه خبرو. د ازلمو د افغانستان کرکټ په خواني ملي لوبغاړي دولت خان احمدزي سره په روان نړیوال جام کې د افغانستان په ورستیو لاسترولونو او راتلونکو لوبو خبرې کړې دي. لاغمو په پایل کې پوښتنې دي چې د سریلانکا پر وړاندې یو وار بیا افغانستان دویمه توپ وهنه غوره کړه او په ډېرې اسانۍ هدف پوره کړ. څه علت دی چې افغانستان په توپ وهنه کې یو دم مثبت تغییر وکړ؟
د سریلانکا خلاف چې کومه فیصله وه ډېره زبردسته وه، ځکه چې په دغه ښار کې ډیو چانس ډیرو د شبنم د ماښام نه وروسته د ډیر شبنم د ورېدو امکان و. نو مغسې وسو سریلانکانو بال بیا نه بریک کېده نه سوینګ کېده او د موږ بیټسمنانو دپاره داسې ستونزې نه ښکارېدی سي یا د بال سوینګ سي یا د بریک سي. نو دا یوه بهترینه فیصله سوې وه. دومره خبره دا ده چې د افغانستان په بیټسمنانو کې یو روحیه یو کانفیډنټ پیدا شوی. دوی په دې باندې په دې عقیده شوي دي چې دوی کولی شي غټو ټیمونو ته ماتې ورکړي، دوی کولی شي ښه بیټنګ وکړي، دوی کولی شي ښه بالینګ وکړي، دوی دغه اعتماد حاصل کړی ده چې دوی ښه فیلډینګ وکړي او هر چا ته ماتې ورکړي. د ماتې نورو ټیمونو ته د ماتې ورکولو او د میچ د ګټلو اعتماد اوس دوی سه ده حاصل کړی. دا مثبت تغیرات دي. نور مثبت تغیرات ټیم کې دا دي چې د بیټسمنانو سټرایک یو دا دی انډیا کنډیشنز مونږ لک سوټ کوي. د مونږ دادی بیټسمنانو سټرایک ریټ ډیر وسره خسوي. د مونږ ټیم کې بیټینګ آرډر کې هیڅ کوم تغیرات راغلي غو ډیر فرق راوستلی. اکرام علی خیل را تک فرق راوستلی، د عظمت مخکې راوستو فرق راوستلی. نو دا دي سر ډیسیژنونو فیصلې سه بي دي چې هغه ډیر پر ځای او بهترین دي. سه دي ټیم مورال سه ده هاي ده او روحیه یا عقیده دا ده چې مونږ ګټای شو. دا یو ډیر مثبت تغیر راغلی ده او په ټیم کې اوس دغه ګټې فائدم ده بي چې یو ټیم متحد کوي. نو ټیم د مونږ سره دا اوس یو دسې متحد غونټه ښکاري او په ټیم کې یووالی ښکاري.
احمد زی صاحب، دا راته وایه کوم بدلونونه د افغانستان په ملي لوبډله کې دومره مثبت تغیرات راوستل؟
د ما په ان باندې چې دا 15 دسې تغیرات راغلي دي. شروع به له اکرام علی خیل نه وکم. د اکرام علی خیل راتګ ټیم ته ډیر مثبت تمام شوی ده. د ګربز بیټینګ ډیر تغیر سره کړای دی اکرام علی خیل راتګ سره. بل اکرام علی خیل چې ده دس یو بیزی بیټسمین ده چې 1-2 سنگل یو خامخا په سل سایکریټ باندې ټیم ته لوبه کوي. په دغه ځکه مونږ ډیر سټراګل کاو. بلکه وایم د عظمت راتګ مخکې بیټینګ کې ډیر مثبت ده. درېمه خبره دا کوم چې مونږ د اشمت او د رحمت د لوبې لږ تیزوالی او لک خپل سټرایک روټیټ او د دوی فورم نو دا ټول هغه شیان دي چې ټیم کې ډېر مثبت تغیرات دي. بل د سریلانکا خلاف ما ولید کپتانی کې ډېر مثبت تغیرات دا اوسې د بالرانو پارټنرشپ ډېر زبردست و. د بیټسمینانو خلاف هغه بیټسمینان ډېر ټارګیټ سی وو د هر بالر په خلاف باندې مغه بالران ډېر زبردست استعمال شو. دا لږ لږ تغیرات سی وو دا په ټیم کې راغلي. ټیم سه دا ډېر متحد وو او ډېر تر اخري بالا پورې فایټ کوي لګیاي او په دې پوه سوي دي چې تر اخري بالا پورې به نه په بیټنګ کې میچ پرېږدو او نه به په بالینګ کې پرېږدو.
د حشمت الله شهیدی لوبډل مشري او رول په لوبډله کې څنګه ارزوي؟
بالکل حشمت شهیدی چې دا تر اوسه پورې عمره لیډینګ فرام د فرنٹ نه کوي خو له تیر وخت نه اوس دا ډیر ښه سوی ده. خصوی په دې د سری بولینګ چینجز ډیر خصوی دي. بیټسمنان ټارګټ کی فیلډ پلیسینګ کافی فرق کړی ده. فیلډ پلیسینګ کوي سي خو دا سي د پرسنلټي او ډیر زیات نالج نه لرلو دا کومه پرسنلټي دا د دې باعث دي چې دا باید ډیولپ کی. کمیونیکیشن بل برخه د کپتان د پاره ده. نور زنه مر سره د ګراوند د باندې بس د سمره کپتانی کیږي عمره په ګراوند کې دیننه نه کیږي چې هغه کې پلاننګ کولی ټیم میټینګز کولی الته غږیدلی الته پلان جوړولی انډیویجوال اکاونټ سره کیناس دلی دیری والک رول معلومولی دا ټول شیان له ګراوند نه د باندې کیږي. په غو شر نه خبر خو ګراوند نه دیننه سیده وس لک ډیولپ سوید لپخانه خخکاری
خلک تر ډیره د دې بریاو تر شا د مشر روزن کې جانتن ټراټ لاس بولی هم دغه سیده
نه بالکل زلدی سره ډیر زیات اگری نه ما ځکه دا کنډیشن او دا پچنه سیدی د موږ ټیم سره د موږ د ټیم په طبیعت یا د موږ ټیم ډیر زیات سوټ کوي. سپین بالران تم کومک کوي بیټسمنانو سره دا بال ډیر سیده ډیر زیات پیس ته سره نه راځي ډیر اکوریټ باونس ده نو موږ سیده بیټسمنانو هغه غلطیانی وس هم ستکی خو د کنډیشن لوجنه ایکسپوز کیږي نه مطلب د باندې هغه غلطیان چې دومره نه راوځي لکه شارټ پیچ چې موږ پخوانو سوالی دومره وسا کوریټي وسم نه سوالی اب بازي بیټسمنان بریکر نشي لو بولی وسم نه سي سایک ریټیټ کولای نو بازي فیلډینګ هم سي دا ډیر زیات فرق نه کړی چې موږ فیلډینګ نه خسي فټنس هم په مېغه لیول ده فټنس هم ډیر زیات فرق نه کړی او د کنډیشن د دې سوټ کول لو وجه نه د موږ ډیر غلطیان پټ دي کچې ته کنډیشن بدل سو بیا به موږ بیا دواری ایکسپوز سو ځکه چې نو جاناتن ټراټ تازه ډیر زیات کریډیټ نسم ورکولای ټول کریډیټ چې دا زه لوبغاړو ته ورکوم لوبغاړي چې دی په خپله باندې راجک سو او په ډیر کم وخت کې ځان ته تغیر ورک ل دې نشل ورځې مخکې د موږ څه حالو په سورنځو اوټېدو نو په شل ورځو کې یو کوچ لس نسی یو تغیر ورکولای دا د لوبغاړو خپل مهنت او د کنډیشن وجه ده چې موږ سوټ کړي. بل دغه بل شی سیده دغه کوم پلان سیده دا د سکول لیول پلان د لس اورو کې دومره او شل اورو کې دومره او دا خو د سکول لیول په خلکی او بیا سیده کوم پلان سیده د ما په نن باندې باید په هغه کې کې خودل سی په پویلین کې ډګ آؤٹ کې باید د ټولو دنیا له مخې نه او میډیا ته باید دغه پلانینګونه او دا شیان باید راونه ایستل سی چې تا په د باندې ګراوند کې شي.
په مخکنیو سیالیو کې د افغانستان ډیت بولینګ ډیر تر نیوکو لاندې او خو د سریلانکا پر وړاندې بیا دا برخه هم ډیره ښه شوې وه.
نه صحیح ډیت بولینګ مال تر اوسه پورې د موږ لا نه ده ډیولپ شوی دا سي د مخالف ټیم وکټ او بیټسمینان په ډیت اورنه کې تر اوسه پورې موږ تا هغه د سي بیټسمینان لا نه دی ولاړ. موږ د پاکستان خلاف یو افتخار سره ودرېد او افتخار موږ نه کافي رنزونه وکړه په ډیت کې. بیا نو تر نورو ټیمونو بیټسمینان مخکې اوټ سي ودی هغه بیټسمینان سي په ډیت کې بیټینګ کوي یا وهل کوي هغه نو اوسه پورې موږ ته نه دی ډیر مخامخ شوی. موږ لا ډیر زیات کدغه سي مخصوص نو موږ بیا د موږ فاست بالینګ ایکسپوز سي خو وکټ سي دي خوشبختانه مخکې سپینرانو شروع کی او ټیګي اخر کې بیا موږ سره ټلندرانو ته بالینګ کوو سي هو ته ټلندر ته پټیت کې بالینګ کول ډیر مشکل کار نه.
افغانستان بل سیالي له نیدرلند سره کوي سیالي اسانه ده او کا سخته؟
نه نیدرلند سره هم د موږ سیالي اس کلا اسانه نه ده. د نیدرلند بیټسمنان پريشر په موږ باندې ده او نیدرلند سره بیټسمنان بد نه دي ډیر ښه بیټینګ کوي او ډیر منظم ټیم ښکاري. سپین بولینګ هم بد نه ده فیلډینګ ډیر ښه ده الکان ډیر فټ ښکاري. د موږ خلاف به هغه په ګراوند کې 110% خواري کوي. میچ به موږ سره ډیر ټف او سخت میچ کوي نیدرلند.
لا اسټرالیا او سویلي افریقا سره سیالي خلک سخت بولي تاسو په تړاو څه نظر لرئ؟
بالکل سخت دی. موږ اخري دوه سیالی سی لی ساوت افریقا و آسٹریلیا سری دی بالکل سختی دی وجہ دار سی دغه فاست بالنگ سی دا ډیر کوي فاست بالنگ سائیڈ لري بیٹنگ ایم سائیڈ ایم خدا فیلڈنگ کی ډیر خدی او فاست بالنگ برخه سی دا ډیر کوي برخه دا دوه ټیمونه سی دی فاست بالنگ برخه سی دا بیا بدلته د منګه د بیٹسمنانو میچ وی که څه هم سپن بالنگ به د منګ بر لاسه وی خو د منګه میچ به د بیٹسمنانو تر بیٹسمنانو پوری منګه دسی بیٹنگ یا دغه دی بیٹنگ دغه ری د منګه ساتای سو کنه د منګه اصل امتحان سی دا د آسٹریلیا او د ساوت افریقا خلاف ده چې منګه څومره سٹرائک روټیشن څومره زبردست ساتای سو یا چیسنگ څومره کوای سو یا د غبالرانو مقابله کولای سو نو د منګه د بیٹنگ د برخې د تیاری او د پلانینګ او د هر څه معلومات به د ساوت افریقا او د آسٹریلیا خلاف وسی.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمونږ د دې ونې سپورتي خبرونه هم دومره وا پای ته ورسیدا تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیات ترمنز دیوال.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
ٹپو پٹو للا راوڑے بہار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو متنا دس پینے جام رنکڑل داسم رکھا متنا دس پینے جام رنکڑل داسم رکھا متنا دس پینے جام رنکڑل
دی پیر خو پلستونی کی خامارا وڑے او یو پند میں دٹپو پٹو للا را وڑے او ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے ہو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی رکشو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی رکشو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی رکشو لیمو کی مچنا چلم چنا را وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او کلی نتر خارا وڑے ہو یو پن میں ڈٹ پو پٹو للا را وڑے ہو شام لدی پوری گھر ستارا وڑے ہو